واخبر عن استلكيشي.
كندار سخا د تركي دوستي واد سفير لدن الرلا او لدن بتراسكي د جناب والي صاحب سرا د امنيا كوماندان صاحب ملي امنيا صاحب د وتاك تجارات د رئيس او تجاران سرا لدن درلو د تدي اربان دي د كندار د جناب والي صاحب لخوا د تجارانو د نشتوندي او په ځانګړي ډول د ویزو دین ستونزې چې اوس زموږ ملي سوداګر سره لاس پرېوان دي دا ونه وشو د دې سفر اصلي موخه یو ارزیابي کول وو چې دوی تصمیم لري چې په کندهار کې کنسلګری خلاص کړي څو د دې لارې څخه د اقتصادي تعلیمي او فرهنګي اړیکو د پراخوالي لپاره زمینه مساعد شي چون افغانستان او ترکیه دیر د تاریخ د پوجدو کې دیر شی اړیکې لرل دي نو په همدې مناسبت دوی راغلي وه د بلې خوا څخه د کندهار د ښاروال د خوا هم یو وړاندیز ورته وشو تر څو د کندهار ښاروالي هم د استانبول یا د انکرې د ښاروالیو سره ونښلول شي وړاندیز هم د دوی لخوا ومنل شو امیدوارو چې ډېر ژر دا کارم شروع شي د ویزو د ستونزې د حل په موخه د دفتر لپاره وعده وکړه چې دوی په کندهار کې د سیاحتي شرکتو لخوا د آنلاین ویزې اسانتیا برابروي او د وروسته چې کله دلته کنسلګري په کار پیل کړي هغه ویزې د کنسلګري لخوا اجرا کیږي.
د ترکیه سفیر ستاسو سره نورې کوم ژمنې وکړې او داسې ویل کېږي چې د کندهار او ترکیه ترمنځ به الوتنې هم پیل شي؟
بلې هو، د ترکیه او کندهار مستقیمې د الوتنې به پیل شي. په همدې اړه باندې په دې نږدې ورځو کې به یو تخنیکي ټیم کندهار ته راشي د ترکیش ایرلاین لخوا څخه چې دلته د کندهار هوایي ډګر دی وګوري او ډیر ژر به دغه
پیل. د کندهار سوداګر د کندهار د میوه په ځانګړي توګه انارو او انګورو لپاره نړیوال بازار غواړي. دا سویل کیږي چې دا مسله سوداګرو له سفیر سره شریکه کړې ده تر څو د کندهار میوه په ترکیه کې بازار ته وړاندې شي. مشخصا د سفیر جواب په دې برخه کې څه وو؟
انا د دې لري هغه اسانتیاوي چې دی برابرولای شي چې هم د ویزو چې ترکیه هیوا ته سفر وکړي نو مجبور و چې دی باید خپل ټول شي هلته بیا پوره جوړه انتظار وکړي چې ویزه خلاص کړي دا مشنه به ژر حل شي. د دې سره سره همیشه حتی دا چې د کندهار میوه ته په بنلي مارکیټونو کې مارکیټ پیدا کو څو په وخت زمانه تور شيږي چې یو د باسو څخه د ملي سوداګرو د سفیر صاحب سره هم دا و چې د اروپایي هیوادونو ته شلار د ترکیه هیواد کې دایسي چې همدې لارې اروپایي مارکیټونو ته زموږ میوه ورسیږي چې په دې اړه باندې د ښاغلي سفیر صاحب د همکارۍ ژمنه وشوه.
د کندهار د والی مرسیال عبدالعلي شمسي و چې ویلې د ترکیه سفیر کندهار ته په خپل روسی سفر کې ژمنه کړې چې په کندهار ښار کې به کنسولګری پرانیسي. ترکی سندره مو له آزادی رادیو واوریده. د آزادی رادیو د دې خپرونې په دوام کې اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو، خو اوس کنر ته ځو. له کنر څخه د آزادی رادیو خبریال روح الله انوری راپور لري چې د نورستان د وان توایګل ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د دې ولسوالۍ په اکثرو سیمو کې ناامني ده. دوی له حکومت غواړي چې سیمه تاسیه کړي او امن پکې راولي. د روح الله انوری راپور واوري.
وان توایګل د نورستان په مرکزی برخه کې پرته ولسوالۍ ده چې د کونړ، مانوګي، وټپور او شیګل ولسوالیو سره له شنو ځنګلونو ډکې غرنۍ پولې لري. همدا ځنګلونه غرونه دي چې پکې د وسلوال مخالفینو تګ راتګ او نورو فعالیتونو ته یې زمینه برابره کړې ده. مولوی رحمت الله رحمت وایي د ولسوالۍ له ودانۍ او دولتي پوستو اخوا وسلوال مخالفین واکمن دي، خونځي تړلي او هر څوک چې دولت سره راشه درشه ولري هغوی ته ستونزې پیدا کوي.
هغلته جور دی، ظلم دی، هغلته د طالبانو کوم منطقې لاندې کړې دي. هغې عوام حریت نشي کولی چې په خپل ازاده فضا باندې خپل مالونه وساتي، ازاده فضا باندې خپل یو دغه وکړي مخ په وړاندې لاړ شي.
د سیمې یو تن اوسیدونکي چې له نوم ښودلو یې ډډه کوله ازادۍ راډیو ته یې وویل د وایګل د ولسوالۍ په هره دره کې وسلوالو مخالفینو د افغان ځواکونو لباسونه پتنګ کړي او د دولتي سرتیرو خلاف جګړه کوي.
په دې وایګل دره کې چې د کوم طالبانو سره چې دي کې خاصو درشې دی، په نشو کې چې کوم دي هغوی سره کمانډو درشې دی، هر خپل خپل کلي کې خپل درشګانې دي، هغوی د خپل فوجانو درشګانې دي. او دا څوک انتقالوي دولت دې کې دغه نه کې چې دا څوک انتقال څوک دغه نه کې.
خلک وایي د ولسوالۍ ودانۍ او د افغان ځواکونو امنیتي پوستې په ټیټو ځایونو کې پرتې دي چې همیشه د وسلوالو مخالفینو بریدونو او ګواښونو سره مخ دي.
زما نوم محمد شیر دی، د دې منطقې اوسیدونکی یم. ډېر مشکلات دي، هر ګرد چاپېره مخالفین پرته دي، امنیت ډېر خراب دی.
دوی له افغان دولت غواړي چې په سیمه کې یې پوځي عملیات ترسره کړي څو دوی د مخالفینو له ګواښونو وژغورل شي. د نورستان سرپرست والي حافظ عبدالقیوم وایي په وایګل ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د پیل کولو لپاره یې مرکزي چارواکو سره خبرې کړې او ډېر زر به په یاد ولسوالۍ کې عملیات شروع شي.
انشاءالله پلانونه هم نیولې دي چې وایګل کې کوم رقم عملیات هغه د متخصصین نظامي جوړې، انشاءالله دغه ساحه کې به مونږ درکړو. خو عملیات هغه وخت پورې نه کامیابېږي چې زه عملیات وکړم، راوځم بیا به څه کوي؟ ولس به راسره ودرېږي. که ولس نه ودرېږي هېڅ نه عملیات کامیاب دی، نه څه شي کامیاب دی، نه څه شي کامیاب دی.
وان توایګل هغه ولسوالۍ ده چې پکې په 2009 کال کې نړیوالو ځواکونو سره غنی جګړې شوې چې په یادو نخټو کې دواړو خواو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اوختي وو. له وان څخه د بهرنۍ ځواکونو وتلو وروسته هم څو ځله سختې جګړې شوې چې دوه ځلې د ولسوالۍ ودانۍ د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ تبادله شوې ده. خلق په ولسوالۍ کې د نورو ځواکونو زیاتوالی غواړي، خو چارواکي وایي چې د نورستان د نورو برخو په پرتله په واند کې د سرتیرو او وسایلو اندازه زیاته ده او باید چې خلق حکومت سره همکاري وکړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د خوست قومي مشرانو د مدني ټولنو یو شمېر غړي د خیبر پښتونخوا په 400 کې پر پاچا خان پوهنتون د تیرې چهارشنبه د ورځې برید د پولي په دواړو غاړو کې د پښتنو د طریقې پر ضد د ځینو کړیو پلان شوی دسیسه بولي. دوی د پاکستان له حکومت هم غواړي چې د دې پیښې اصلي عاملان او طراحان پیدا کړي او خلکو ته وروشي. نجیب الله لوخیل په دې اړه له خوست راپور راستولی.
د خوست قومي مشران او مدني فعالان وایي هیڅوک حق نه لري چې په علمي او تحصیلي مرکزونو وسلوال بریدونه وکړي، ځکه په دې مرکزونو کې پرته له دې چې د کوم کس فکر او نظریاتي مکتب په پام کې ونیول شي زده کړې کوي او روزل کیږي. د خوست مدني فعالان او قومي مشران د پاکستان له حکومت هم غواړي چې د دې پیښې اصلي طرحان او پلان کوونکي پیدا او ولسته یې وښيي. مدني فعال فیض الله غمخور:
د پاچا خان پر پوهنتون برید د همدې لویې موخې لپاره ترسره شوی چې د پاچا خان د فکر لارویانو ته دا وښيي چې دلته د پاچا خان د آزادۍ پرمختګ او یووالی فکر نتیجه نه ورکوي. د خوست ولایت مدني ټولنې قومي مشران ځوانان د پاچا خان پر پوهنتون دا برید په کلکو ټکو غاندي.
لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګار وایي چې په کابل او پیښور کې پر تعلیمي مرکزونو هممهاله بریدونه د یو شمېر استخباراتي کړیو داسې لوبه ده چې نه غواړي دا سیمه د علم په رڼا روښانه شي.
دا نه یوازې د پاچا خان په پوهنتون باندې برید، بلکې موږ تاسو د احمدشاه بابا مینه کې هم موږ شاهد دي چې د جنو ښوونځي سوځول کېږي، د هلکانو ښوونځي سوځول کېږي. دا همداسې یوه پلان شوې لوبه ده چې نه غواړي چې پښتون قوم د تعلیم د لارې مخکې لاړ شي.
قومي مشر حامی منګل وویل:
د علمي مرکز نه هر څوک مستفید کېږي، که موافق دی که مخالف دی، که د هر مکتب فکر چښتن دی. دا حق دوی هیچ چاته نشته چې په داسې علمي موسساتو نه عمل وکړي او دا ښکلي استوزونو محصلین د مرګ کاندې ته وسپي.
د سیاسي چارو کارپوه عزیز الازلان د پاچا خان پر پوهنتون برید پر علم د جهالت او تورتم برید ګڼي.
زما پاند په پاچاهان پوهنتون باندې د جهل حمله ده په علم باندې. هغه څوک چې دا ډول حمله سرته رسوي، زما په عقیده وه په ورځ د قیامت هم د دې اعمالو جزا دوی په خپله باندې وړي.
یاد دې وي چې د خیبر پښتونخوا په چارسده کې پر پاچا خان پوهنتون د تېرې چهارشنبې په ورځ یو شمېر وسلوالو برید وکړ چې له کبله یې د یو پروفیسور په ګډون یوویشت تنه د پوهنتون محصلان ووژل شول. د یاد پوهنتون مرستیال ډاکټر فضل رحیم مروت مشال راته ویلي چې د پاچا خان پوهنتون به د راتلونکي دوشنبې په ورځ یو ځل بیا د محصلانو پر مخ پرانستل شي. ده ویلي چې د دې پیښې د قربانیانو په یاد او درناوي به د پوهنتون په دننه کې یو یادګاري سړی هم جوړ شي.
د دې خبرونه په دوام کې د ژوند رنګونه لروغ او وروسته هم د ژوند شیبه
د ژوند رنګونه
په کې باندې د خزینه خوانځو جزاکت په پرختیا رئیس د پوهنې په وزارت کې
ډېر ښه تور پېکې چې د څو کاله کېږي چې تاسو معرف کې کار کوئ، البته بیا په صورت عموم د ښځو لپاره؟
زما د دندې نه تقریبا اوویشت کاله کېږي زه معرف کې په دنده مې فایل کړی. هغه لومړنۍ دنده زما په معرف کې د ښوونکي په توګه مدیریت ښځینه ښوونځیو د لیسو تقریبا د څلور لیسو مدیریت مې کړی. لس کاله مدیر د لیسو مې د ښځینه د نجونو د لیسو او تقریبا درې کاله کېږي چې د اصلاحات د آزادې سیالۍ له لارې دغه دویم پوسته چې د ښځینه ښوونځیو د زده کړو پراختیا ریاست دی په دې دنده کې په وظیفه بوخته یم.
دغه ښځینه ښوونځیو تاسو چې عمومي رئیس